دا مننه د ازادي رادیو د دې ساده خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته په کابل کې د تیر شپې د بریدونو په اړه تازه معلومات ترکو په کابل کې تیر شپه په ځانوژن کې برید کې شل تنه وشل شوي دي. ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه وکړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې لپاره یو هیئت وګماري. د خبرونو تفصیل په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمي سره ځان بشون کې برید لږ تر لږه شل افغان محصلان ووشل. دا چاودنه هغه وخت وشوه چې وطن چې د محصلانو جامع پتن وي د پولیسو د اکاډمي له ور سره چاودنه وکړه. تر دې مخکې وړ مشپه د کابل په شاشهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې ووشل او شاوخوا 240 تنه یې ټپیان کړل. د شاشهید د چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه نه دی اخیستی خو د پولیسو له اکاډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې ومانه. تیره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه او د دې پیښې د دقیقو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې مهمه بریدونه کیږي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د کابل د بریدونو په اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریکو. امریکایي قاضیانو پرون جمعه په افغانستان کې د نیول شوي روسي د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ. رویټرز خبري اژانس وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زنداني د امریکا په یوه فدرالي محکمه کې محاکمه کیږي. دا روسی اریک حمیدالدین نومیږي چې د پخواني شوروي په ځواکونو کې د ټانک قومندان وو او افغانستان ته تللی و. څارنوالانو پر هغه په 15 مواردو کې جنایي تورونه لګولي چې که ثابت شي په عمري قید محکومېدلی شي. اریک حمیدالدین د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره د موادو په برابرولو تورن دی. پر د تور لګیدل دی چې په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د افغان سره د ځواکونو په یو پوسټه په حمله کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې ده. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه شخ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره جوړ شوی دی. د پریکړه لیک هدف د هغو کسانو موندل او محاکمه کول دي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې کړي دي. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی سمینتا پاور وویل
We need to bring the same unity that we have shown today to urgently find a political solution to the Syrian crisis.
موږ باید د نن په سربیا هم متحد ووسو څو د سوریې د شخړو لپاره ژر تر ژره سیاسي حل لاره پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتو یو پلاوی تبه په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې مسؤلیت وسپارل شي. د عراق د شیعه لوی مشر آیت الله علی السیستانی د دې هیواد پر سر ریاسم شخ وکړ چې اداري فساد ته د اوسپنې سوک ورکړي. علی السیستانی پرون جمعه وویل چې صدراعظم حیدر العبادی باید د اداري فساد پر ضد زیات کار وکړي. د عراق په مرکز بغداد او لوی شهر بصره کې پرون په زرهاو کسانو د اداري فساد پر ضد لاریونونه وکړل. د عراق صدراعظم پر فیسبوک لیکلی دی چې د آیت الله علی السیستانی لارښوونې په رڼا کې به فعالیت کوي او ژمنه یې کړې چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو هر اړخیز پلان به اعلان کړي. صدراعظم العبادی له سیاسي کړیو وغوښتل چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. په عراق کې هوا ډېره ګرمه ده. د سانتیګرید 500 درجو ته په ځینو برخو کې رسېدلې ده او برېښنا پارچوي. خلک په غوسه کړي دي او لاریون کوونکو په دې برخه کې سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سمانتا پوار وای د امریکا متحد ایالاتونو هغه راپورونه څېړي چې وای د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس څنګه قومندان په روسیې کې د ملګرو ملتو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی دی. ایرانی چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د S-300 توغندیو په اړه خبرې کړي دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبری اژانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. کرملن دا راپور ردوي. خو رویټرز اژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پوار وای چې د ملګرو ملتونو د بندیز لمخې ټول هیوادونه باید ایران دغه جنرال ته اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل شي او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه وکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بدل شوې ده او له سلیمانی له 2001 کال راهیسې د ملګرو ملتونو په تور لست کې شامل دی. فاکس خبری آژانس د امریکایي استخباراتي سرچینو په وینا وایي چې سلیمانی د جولای په 24 ماسکو ته تللی و څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. د خبرونو پای اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال چې ابراهیم ساپای متری خبروي.
لا ساده رادیو نامه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 15 چې 21 اسمان لمر، کندهار اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 1 چې 24 کودل شبه، مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 10 چې 25 اسمان لمر، هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 25 چې 21 اټکل شبه، جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 30 چې 21 اسمان لمر، غزنی هم اسمان لمر، دا تودوخی لوړ درجه 20 19 خودر شوی، گردیز دا تودوخی لوړ درجه 29 18 اسمان لمر، او په پای کې بامیان اسمان وریز خودر شوی، دا تودوخی لوړ درجه 23 12 خودر شوی. دا
اوسادی راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنه به پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په کابل کې د پولیسو پر اکاډمۍ د ځان مشون کې بریډ له جزئیاتو خبرو او له هوایي ډګر سره د شوې نشتې په اړه معلومات در سره شریکو. د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې لرو چې طالبان مخاطبوي او ورته وایي چې له جګړو نور لاس واخلي.
زه رئیس یم.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالي خلک له دولت د ګمرک د تاسیساتو د جوړېدو غوښتنه کوي.
موټروان سب تکلیف یو، خروالا سب تکلیف یو، ټول لیاره باندې کیلومتر سرک ویلوړی تعمیر نه لري، ګمرک رسمي نه ده، باید رسمي شي، تعمیر جوړ شي.
د ازادیا واوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په کابل کې 13 د پولیسو اکاډمي سره ځان وشونکې بریډ شوی دی او همدارس د کابل له هوایي ډګر سره د قصبې په سیمه کې نشته رامنځته شوې ده. د دغو پیښو جزئیات د فرشتې جلال زوی پورا پور کې
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټول شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر ښار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي، خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاحکارانو د هویت په اړه لا څه نه دي ویل شوي او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دریمه سره 14 و چې پرون یې د کابل ښار ولرزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې له 14 موادو ډکه و انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې 1 ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزی برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
د کابل د تیر ورځې د چاودنې او هلته د یو برید په اړه مو راپور اوریده. امریکایي نظامی مسؤلانو ریټرز اژانس ته ویلي دي چې تېره شپه د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په نښته کې د ناټو یو عسکر وژل شوی دی او دوه برید کوونکي په دې پیښه کې وژل شوي دي. له کابل په ټلیفون د نظامی چارو کارپوه جنرال عتیق الله امان په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب، جنرال عتیق الله امرخیل وبخشئ، په ټلیفون را سره دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته شرح لی د کابل امنیتی وضعیت په دې تیرو څه باندې څلور ساعتونو کې د دغو بریدونو شاهد و، له پوځي نظره څرنګه دغه حملې ممکنه دي چې هماهنګه په یو وخت کې سره وشي؟
نو خبره خو دلته ډېر مسایل کېدای شي، خو عمدهترینه خبره دا ده چې کله چې طالبانو مشر اعلان وشو چې هغه مړ شوی دی په پاکستان کې، لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستی دی هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نورې نړۍ ته وښي چې طالبان یو دی، طالبان پر قوت کې دی، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي، لکه خپله خپل محمود منصور هم ویلي وو. نو په حساب د دې باندې دوی دغه پلان ډېر دقیق جوړ کړی او ډېر دقیق. په څنګ دې کې یوه خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دغه ده چې د دې موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي، نو دوی په دې فکر شي چې نور د غوډو وړتیا نه شي، دوی هغه هزارات کم شي او آمادګي چې دوی لري هغه تقریبا کم شي. یعنی دوی داسې احساس کوي چې نور دې دغونه جدي هزارات معربي وي، دغونه پلټنې، دغونه قدرت اوس ضروري ده. په دې خاطر باندې دغه د وظیفې سهلنګاري، دغه په وظیفه کې بې تفاوتي، دغه د دې په نامه باندې چې نور د دې وړتیا
نه جنرال صاحب امرخیل، تاسو ویل سي د وظیفې غفلت هم شاید د بایس چې د چاودنې وشي، فکر نه کوي چې دغه سیاو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشو چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي او په ویلاره کې دغه سیاو برید د وی برزي کار نه دی؟ ممکن په اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي.
بالکل تا خبره دقیقه ده، دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی، دغه تیاری که نیول شوی ده هم بیرون له افغانستان نه نیول شوی ده. او رښتیا هم د تا خبره ده بالکل تاییدوم چې ترهګر یا بریدګر یا موږ څه یو ته په اصطلاح باندې نظامي باندې دغو ته چریکي حملات وایي، دوی ډېر دقیق خلک دي، دوی ډېر ښه یو شی محاسبه کوي وخت و زمانو. په څنګ دې کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري په دروازو کې، لري په امنیتي قوتونو کې، لري په خپله دولت کې لري چې د دې دپاره کومک کوي. متاسفانه یوه مسله بله هم ډېره مشکل ده، دغه موټر چې مثلا په لارۍ دي یا مثلا باربري موټر دي، دا له کابله بیرون ساتل کېږي د شپې په 2 بجو دوی ته یو دم حرکت ورکوي، چې دا یو ډېره لویه نقیصه ده، ځکه هلته نه تلاشي کېږي، نه بیا دغه نه مراقبت کېږي، مثلا سل یو نیم سل موټر یو دم کابل ته له هرې دروازې نه داخلېږي. دا مسله د دوی دپاره تر اوسه پورې دقیقه نه ده څېړلې، ولې دا چې دوی سره کومک کېږي، دا تر دې ځایه پورې د دوی سره رمایي کېږي، په دې کې هېڅ شک نشته.
جنرال صاحب، بله، جنرال صاحب امرخیل، که یو سیاسي سوال وکم، تیر ورځ د طالبانو یو مسول ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل سي دغه حمله دوی نه ده کړې، د شاشه پیښ ته اشاره وکړه او حتی هغه دا خبر هم وکړه چې دا کسان باید محاکمه شي، او دا یو د ده په وینا دا د یو بزدلانه برید دی. خو بل ورته چې بیا د پولیسو په اکاډمي باندې حمله وشوه، د سي طالبانو ځینو رسنیو ته، پاکستاني رسنیو ته ویل چې دا حمله دوی کړې ده، څرنګه آیا دا د طالبانو دننه د اختلافاتو مسله ده چې یوه ډله غواړي چې حمله وکړي او بله ډله غواړي چې حمله ونه کړي، او کنه تر شا یې بله خبره ده؟
تر شا خو یوه خبره د نیازي له خبرې زده سي برداشت کوم چې هغه دا په دایښه اچي. دا افراد خپل ځان نه لیکي یا غي پیدایش باندې چیزه که دوی داسې حمله نه کوي د دوی عام باندې چې دوی هغه کې ملکي خلک ووژل شي.
بله.
دا کار پیدایش باندې اچي. اما دویمه حمله چې دوی په ځان باندې بیا دا امنی دا مسئولیت په ځان باندې هغه داده چې موږ په دغه مراکز په نظامي مراکزو باندې حملې کوو.
نو دوم حمله خو په نظامي مرکز نه ده شوې، د محصلینو په مرکز شوې ده.
نه، پولیس اکاډمي د اکاډمي د پولیس یعنې نظامي مرکز دی، هغه ته بیا موږ دغه نه شو ویلی اشاره ووایي چې دا ملکي ده.
بله.
هغه نظامي دی، هغه پولیس دی. پولیس د امنیتي قوتونه دي، که دا پولیس ده که دا امنیت ده که دا اردو ده، دا په مجموع کې امنیتي قوتونه او نظامي هدفونه دي. د دې خاطر د نظامي هدفونه کله چې دوی لوبه نولي هغه په ځان اخلي، کله چې نظام غیر نظامي هدفونه دي هغه نه بل په پرته دي اچي. نو زه فکر کوم چې د دې اصلي اشاره په دې ځای کې داعش ته وي، دغه شاشي دیابلي.
امرخیل صاحب، بیرته یوې پوځي مسلې ته راوګرځم. د پدې تیرو تقریبا دو کلونو کې چې د افغانستان دننه لدې 14 پرته هر ځای طالبانو حمله کړې دي، مثلا تیر شپه د قصبې په سیمه کې بریدو کوکڅام له بهرنیو ځواکونو سره نشته کړې و، لیکن بیا هم د دوی حمله افغان ځواکونو نسبت په خواته ډیر شر نشندوي، یعنی افغان ځواکونه یو څه پیاوړي شوي دي او کثرنګ.
مسئله چې په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې. په ټولو مسایلو کې دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنې ښه ښوونه او روزنه، او بل د تجربې جګړې تجربه، یعنې د دښمن پېژندنه چې هغه له کوم تکتیک نه کار اخلي. دغه تجربه کله چې په یو قوتونو کې پیدا شي او هغوی د دښمن حرکات وپېژني او پوه شي په دې باندې چې د دښمن له کوم تکتیکه کار اخلي، دا هم یو بخش د پیاوړتیا ده. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده. دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پېژندلی ده. ولې په تعصب سره یو مسله بله هم شته، هغه دغه ده چې د دغه بنانامه د دې ټولو پیاوړتیاو چې دلته شته، یو تعداد اشخاص او افراد ډېر ضعیف دي، یعنې د لیډرشپ یو تعداد اشخاص ډېر ضعیف دی. هغه اشخاص او افراد چې په فرمایش دي اردو ته راغلي، یا په فرمایش پولیسو ته راغلي، یا امنیت ته راغلي، چې هغه په خپله اصولو پورې تړاو نه لري، بلکې په اشخاص او افرادو پورې تړاو لري. دغه اشخاص ضعیف اشخاص دي، دښمن همیشه له ضعف نه استفاده کوي. دوی هم دښمن هم د ښه تجربه لري، دښمن په خپله شناخت لري. اوس یکلس کاله جګړه کړې ده، حتی امکان لري چې د اردو اکثر افراد دوی په نامه هم وپېژني. د دوی ټول کردار، د دوی ټول رفتار، او د دوی ټول دغه بېتفاوتي هم دوی ته معلومه وي. دا مسلې هم په مابین کې شته، چې په څنګ د پیاوړتیا کې، په څنګ د ضعف د مدیریت یا ضعف د لیډرشپي هم وجود لري.
بله. جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، مننه او بخښنه غواړم چې د مرکه په پیل کې مو ستاسو نوم غلط یاد کړ. البته په ژوندې خبرونو کې کله ناکله دا تېروتنې کېږي. بله، امان صاحب هم شته. بس خدای مو لره، مننه، کور ودان.
آزادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
په خوانی جهادي مشر او د افغانستان د اسلامي دعوت ګوند رئیس عبدالرب رسول سیاف له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس په سر شي او د ده په وینا له افغان ملت سره یو ځای شي. ښاغلی سیاف دا خبرې تېره ورځ په کابل کې بې خبرې غونډې ته وکړې. نوموړي همدارس له حکومته وغوښتل چې د امنیت تامین او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف اوسنی وخت له نظام سره د طالبانو د یو ځای کېدو ښه فرصت بولي. ښاغلی سیاف د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې په طالبانو غږ وکړ چې دا یو طلایي چانس دی د دې ډلې لپاره چې له افغان ملت سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي. نوموړي وویل که دا ډله لا هم په خپلو مخالفتونو روانه وي، د افغان ملت پر وړاندې به د هغوی بغاوت او تجاوز په ګوته کوي. زه له همدې مایکه ورباندې غږ کوم چې همدا یو مناسب فرصت او طلایی چانس دی درته. هسې هم ترمنځ درز او اختلاف رامنځته شوی دی. د دې له ځایه چې ضد وکړئ او په خپل بغاوت ټینګار وکړئ، راشئ سره کښېنئ، د ملت په اړه یو فکر وکړئ او دا ملت له دې دربدر حالته
وژغورئ.
ښاغلي سیاف د ملا عمر په مشرۍ امارت غیر شرعي وباله او ویل چې د هغه تر مړینې وروسته اوس د ملا اختر محمد منصور امارت هم شرعي او اسلامي اساس نه لري. نوموړي د طالبانو د مخکینی مشر ملا عمر د مړینې پیښې ته په اشاره وویل چې هغه دوه کاله مخکې وژل شوی و او په دغو دوو کلونو کې وسلوال طالبان د پردیو لخوا رهبري کېدل. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د سولې کېدونکې خبرې تر نامعلوم وخت وځنډېدې. له دې مخکې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې یو طلایي فرصت وبولي.
په راپور کې مو د افغانستان د اسلامي دعوت د ګوند د مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې اورېدې چې طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له جګړو لاس په سر شي. د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله نړیوالو ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته رضوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو څخه باید استفاده وشي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د دې ډلې د مشرتابه پر سر پورته شوو اختلافاتو یو فرصت برابر کړی دی چې امریکا، افغان حکومت او د سیمې هیوادونه باید ترې ګټه واخلي. نیویارک ټایمز زیاتوي دا اختلاف له معتدلو طالب مشرانو سره د روغې جوړې لپاره رښتینی فرصت برابر کړی دی. د مقالې لیکونکی وایي د سیمې هیوادونه هم دلیل لري چې باید له معتدلو طالب مشرانو سره د سولې په برخه کې ګډ دریځ غوره کړي. د نیویارک ټایمز په وینا دلیل دا ده چې که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نشي نو داعش ته به چې د سیمې هیوادونه خپل امنیت ته ګواښ ګڼي مخه کړي. ورځپاڼه زیاتوي ایران له داعش څخه کرکه لري ځکه دا ډله د شیعهګانو ضد ایدیالوژي لري. روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه ځکه د داعش ضد دي چې د دې هیوادونو اتباع په دې ډله کې شامل دي او دا وسلوال غواړي چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې اسلامي انقلابونه راولي. د مقالې لیکونکی د داعش پر وړاندې د هند اندېښنه هم یادوي او لیکي چې په دې ډله کې هغه وسلوال هم شامل دي چې غواړي له سره د هند پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي. نیویارک ټایمز پاکستان ته د داعش ګواښ هم یاد کړی دی او لیکي چې پاکستان د داعش او تحریک طالبان ترمنځ له یووالي اندېښنه لري. ورځپاڼه لیکي د داعش ګواښ کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې هند او پاکستان ګډې همکاري ته وهڅوي. ګارډین ورځپاڼې هم د ملا عمر د مرګ له تایید وروسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګارډین لیکي 14 کال ته د افغانستان د جګړې داخلېدل د ملکیانو بې سابقه مرګ ژوبله او د جنگ له لارې د روانې شخړې د حل د امکان کموالي ته په پام سره د سولې د خبرو پیل د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په مطلب کې وړاندې راځي ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو له لومړۍ ورځ راهیسې د سولې لپاره نستړی کیدونکې هڅې پیل کړې دي او افغان ولسمشر په دې برخه کې د پاکستان رول تر ټولو مهم ګڼلی دی. ګارډین لیکي د طالبانو په لیکو کې د سخت دریځ او مخالفتونو سره سره بیا هم طالب مشرانو د سولې لپاره محتاطانه ګامونه اخیستي دي. په مقاله کې راځي د طالبانو نوی مشر مکلف دی چې د یوې اجماع له لارې خپله مشري مخته یوسي، خو هغه به د سولې د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي او دا چې طالبان د سولې لپاره څه ډول شرطونو ته اړتیا لري مهم رول او اغیز ولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری بیا ازادي رډو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبري شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي که د تجارتي مالونو د محصولولو په چارو کې د ګمرکونو ترمنځ همشخي رامنځته نشي پر تجارت به ناوړه اغیز وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل
اوس د
تداخل د وظیفي د پولیسو د استخباراتو په لارو کې ډېر زیات شوی دی. زموږ مالونه په ګمرکاتو ته بېرته کېږي او زموږ تاجر مجبور په پیسو کېږي. دا د تجارت دپاره یو ډېر لویه ننګونه ده. د تاجر مال ودرېږي ګویا په دې نامه چې زه په دې باندې اعتماد نه لرم. دا بیا ګمرک لبی دا ډېره لویه سرګردانی ده. زه امیدوار یم چې یو ګمرک چې مال محصول شي نور باید تاجر ونه ځورول شي.
د خانجان علی کوزی د دې څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتنیمه بجو وروسته اوریدل شي. البته په اتنیمه بجې لنډ خبرونه لرو، خو اوس هم د ګمرک په اړه یو موضوع راخلو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډریوران او تاجران شکایت کوي چې د ګمرک د ودانۍ نشټوالي له امله له بې نظمیو څخه په تنګ راغلي دي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
د پکتیا یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د ډیورن پولې ته څیرمه ډنډې پټان سیمه کې باید د ګمرک لپاره ودانۍ ولري. دوی وایي دا ودانۍ د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ټول باردار موټر یې د سړک په غاړه ولاړ وي او د بې نظمۍ له امله تل د ډریورانو او سیمې اوسیدونکو ترمنځ د خولې خبرې تر جګړو رسیږي. د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې ولاړ مال لیږدونکي تجاران او ډریوران وایي چې د دوی د نظم او کارونو د ښه سمبالښت لپاره باید په یاده سیمه کې ودانۍ موجوده وي.
زه لامبا د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته شرکت لرم، کار کوم. پرې دغه دی چې وروره موټروان سب تکلیف یو، خروالا سب تکلیف یو، ټول لیاره باندې کیلومتر سرک ولوړی تعمیر نه لري. ګمرک رسمي نه ده، باید رسمي شي، تعمیر جوړ شي او موږ سولات روشي. دلته موټروان تکلیف نه وي، تجار تکلیف نه وي.
نه
هیڅ شی نه لرم، غیر سرک پوخ سرک کیلومتر درو ادا کلا کې پراته یو ګمرک. بس دا غوښتنه ده چې وروره موږ ته تعمیر جوړ شي، ښه رسمي جوړ شي، ګمرک رسمي شي او موږ سولات په دا کې روسي چې موټروان نه نوې لوړ وي، سرک نه چاپ وي. دا غوښتنې لرو.
زه حاجي محمد د احمد خیل ولسوالۍ د شاوت اوسیدونکی.
د لارې په اړه
هیڅ مشکل نشته. دا مشکل د صرف دغز کې د خوره د زوزایو د ګمرک تیار کړل ده چې دغز کې ښه مارکیټ جوړ شي، د ګمرک په مخ لوړ شي، تعمیر جوړ شي.
مال شاوت احمد خیل ولسوالۍ په دغه ځګه نه یو شایسته، نه وټوک شته، نه برشه شته. جوړ شوی مخکینی سړک خراب دی. موږ لیاره به سور ده، دا سینه چې لیاره ترانزیت شي وزن کم شي، تعمیر نشته. موږ بس دا تعمیر جوړ شي، وټوکونه جوړ شي، وټل جوړ شي، سړک جوړ.
دوی دا هم وایي چې کله په پټان کې موټر زیات شي، په شخصي ځمکو کې ولاړ موټروانان او برلرون کې د ځمکوالو سره لاس او ګریوان کیږي. دغه خلک غوښتنه کوي چې حکومت دی د دې لارې د لومړیتوبونو په سر کې د ودانۍ چارې ونیسي او په ډېرې بیړې سره د په یاده سیمه کې ودانۍ جوړه کړي. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي دوی له مرکز کابل سره ډیورنډ پلی ته څیرمه د پټان په ولسوالۍ کې د ګمرک د ودانۍ جوړولو خبره مطرح کړې او د دې کار لپاره بودیجه هم ځانګړې شوې ده. د نوموړي په خبره د دغې پروژې د پیل لپاره ځمکه سروې کړې او ډېر ژر به د کارونو د پیل کولو په موخه هم ګام پورته کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ځمکه د زارځایو د قوم لخوا موږ ته رایدان راکړل شوې وه، نو په دا اساس موږ وتوانېدلو چې په ډېر تنده سره د دې کارونو په مخ بوزو او موږ په دې وتوانېدو چې فعلاً د دېشمو ژربو ځمکو کې د کاري تعمیر پروژه منظوره شي. او د هغې بودیجه هم ځانګړې شوې ده. یو څه اداري ستونزې موجودې دي چې انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به دا مشکل حل شي.
نوموړی دا هم وایي چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره ورته وخت په کار دی، خو د اوس لپاره به ټول تدارکاتي کارونه خلاص او اعلان ته وسپاري او د پرانیستي چارې به پیل کړي. خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د ډنډې پټان ولسوالۍ په سړکونو د ورځې او شپې پر مهال په سلګونه باردار موټر په غیر منظم ډول ولاړ او د چارو د خلاصون انتظار کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه
لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شي پیغامونه خبرو. البته بخښنه غواړو ازادي رادیو ته د تخنیکی ستونزې لامل تاسو اس ام اسونه نه در رسیدلی، نو کله چې دغه ستونزې هواره شو بیا به د ازادي رادیو لاله تاسو اس ام اسونه ولولو. په روانه خبرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع لرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړی دی. په دې اړه جزئیات درکو او همدارس په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د ازادي راډیو آذربایجاني خبریال خدیجه اسماعیلوه پرون په باکو کې محکمې ته حاضر شو. د دې څرګندونې په وړاندې خو 7:30 دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. امریکایي نظامی مسولانو روټرز افغانان ته ویلي دي چې تیر شپه د کابل له هوایي ډګر سره نشتې په نشته کې د ناټو یو عسکر او دوه بریټ کونکي وژل شوي دي. تیر ماښام د پولیسو له اکاډمي سره په کابل کې ځان وژون کې بریټ لشتر لشه سل افغانان وژل دي. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې د نیول شوي روسي د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ خواشینی څرګنده کړه چې په کانګرس کې لوی دموکرات چیک شومر د ایران د اټومي موافقې پر خلاف رایه ورکوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالاتونو هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس څانګې قمندان په روسیه کې د ملګرو ملتو د بندي سربیره روسیې ته سفر کړی. او د عراق د شیعه لوی مشر آیت الله علی سیستانی د دې هیواد پر سر ریاسم شغ وکړ چې اداري فساد ته د اوسپنې سوک ورکړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مخکې تر دې چې نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو، د افغانستان د تجارت په اړه به یو مطلب راواخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي که د تجارتي مالونو د محصولولو په چارو کې د ګمرکاتو ترمنځ همچخي رامنځته نشي، پر تجارت به ناوړه اثر وکړي. د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل په دې ورستیو کې د ګمرکونو د کنټرول د ګرځنده کارکونکو او پولیسو لخوا سوداګرو ته یو لړ ستونزې پیدا شوې دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د ستونزې اواري ته تدابیر ونیسي. د مالی وزارت وایي دا لړۍ دوامدار نه ده، خو کله کله د چارو د شفافیت لپاره د ځینو مالونو د محصول پاڼې او مالونه پلټل کیږي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه تفصیلي راپور لري.
که څه هم د مالی وزارت نوی مشرتابه د دې وزارت په اړه باندې چارو کې د شفافیت او د فساد د ورکولو ژمنې کړې، خو د خصوصي سکتور استازي د مالونو د محصول پر مهال په ګمرکي چارو کې د همغږۍ له نشتوالي شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې که سوداګر د خپلو مالونو د محصول پاڼې هم ولري، له دې سره یې له ګمرکونو بهر د مالونو ډکې لارۍ د پلټنې او د اسنادو د تصفیه کولو په پلمه درول کیږي او پیسې ځینې اخیستل کیږي. خاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د دې ستونزې حل ته هیڅ اقدام نه دی کړی.
اوس تداخل د وزیرې د پولیسو د استخباراتو په لارو کې ډیر زیات شوی دی. زموږ مالونه په ګمرکاتو ته بیرته کیږي او زموږ تاجر مجبور په پیسو کیږي. دا د تجارت لپاره یو ډیر لوی ننګونه ده. د تاجر مال ودري ګویا په دې نامه چې زه په دې باندې اعتماد نه لرم، دا به ګمرک لبی دا ډیر لوی سرګرمي ده. زه امیدوارې مې چې یو ګمرک مال محصول شي نور
د دې خونې د بهرنیو اړیکو رئیس از رخش آفیزی وایي چې په ګمرکاتو کې د سوداګرو د محصول چارې په شفافه توګه نه ترسره کیږي او دا مسأله په لویو لارو کې د سوداګرو د ستونزو لامل ګرځي. د دې خونې مسؤلین ټینګار کوي چې حکومت دې د ملي عوایدو د خوندیتوب لپاره د هر ډول غیر قانوني هڅو مخه ونیسي. په ورته وخت کې افغان سوداګر رحمدین حاجی آغا ازادي راډیو ته وویل چې په لارو کې د پلټنې په نوم د مالونو ایسارول د مالونو پر کیفیت او بیو ناوړه اغیز کولی شي.
دا مشکل واقعا موجود دی، خو مشکل اصلي مشکل په مبدا کې دی. هغه ګمرکونه چې په مبدا کې محصول کوي باید هغه وخت کمیشن کارانو سره دقیق محاسبه وکړي چې آیا په دې موټر کې څومره مال دی، څومره وزن دی، په هغه ځای کې باید دا وسی. ارزونه مې د وزارت مالی د ګمرکات څخه دا دی چې تاجر ته باید سرګردانی جوړه نه کړي. څه وخت چې امضا کوي سی سی ډي 13 کسه امضا کوي نو هغه 13 کسه دی ونیسي، نه تاجر ته. تاجر مال پر لاری بیا بیا ولاری بیا پدی گمرک کی ننوزی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې نړیوال بانک ژمنه کړې وه چې د افغانستان په ګمرکي چارو کې به د اصلاحاتو د راوستلو په مقصد له افغان حکومت سره مرستې وکړي. سوداګر پر پولیسو هم تور لګوي چې په لویو لارو کې ورڅخه پیسې اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. د مالی وزارت مسؤلین وای چې د ځینو مالونو له سره چک کول د مسؤلي اسنادو د شفافیت په خاطر کیږي. د دې وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی آزادی راډیو ته وویل
کوم اراداجات چې د هرات او نیمروز یا فراه یا نورو ولایتو څخه قندار ته رسیدلي دوی صرف هغه یو کنټرولي چک کوي. د چک نه وروسته موږ هڅه کوو چې دغه اراداجات ژر تر ژره د دوی دغه کنټرولي چک خلاص او خپل هدف ته ورسي. او موږ هڅه کوو د کنټرولي چک پروسه په سرعت سره ترسره شي، یعنی تل لا کار نه کوو، ځینې وخت دا کار ترسره کیږي په یوه نقطه کې دا نه ترسره کیږي. یعنی که چېرې موږ مشرقي خواته هم ولرو، شمال خواته ولرو، جنوب خواته ولرو، په هر برخه کې ځینې وخت دا کار ترسره کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي دا هم وایي چې حکومت ورسره د یادو ستونزو د اواری لپاره له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې ژمنې کړې، خو لیدل کیږي چې دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده. د مالی وزارت وایي دا اقدامات په سوداګریزو چارو کې د شفافیت لپاره کیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. امنیت شورا په دې اړه یو پریکړه هم تصویب کړ چې پکې په سوریه کې د څېړنو په خاطر د یو کاري پلاوی د رامنځته کېدو غوښتنه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننی پریکلیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکلیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکلیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. په پریکلیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي غاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربی دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازې د حملو لپاره کار اخیستی دی، خو د سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکلیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета Безопасности, его резолюции 2118
по мостар дол د ملګرو ملتونو د پریکړې عملي کول، یعنی د دې سازمان 2018 پریکلیک چې د امریکا او روسیې په ملاتړ تصویب شوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر لمنځه تللو تاکید کوي. د دې شورا یوازینی بریالی کار دی. دا تاییدوي چې په ډېره حساسه موضوع د اغېزمنو همکاریو امکانات موجود دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په 2014 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې هیواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځه وړلو پریکړې ته ارکړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره سول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغه سي وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤل لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
دوبو زایات دی اندازی زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه ټول
له بازارو کې ځېستنه کله کله وایي چې بازارو پنځه سمنه ورسه دنیا دیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
آذربایجانی خبریال خدیجه اسماعیلو پرون په باکو کې محکمې ته حاضر شوه. پور خدیجې د مالی نه ورکولو، غلا او له قدرته د ناوړه استفادې تور لګېدلی، خو دی ویلی دی چې د اذربایجان چارواکي غواړي په دې ډول د اداري فساد په اړه د دې د راپورونو غچ ورڅخه واخلي. د خدیجې د کورنۍ غړیو، خبریالانو، د بشري حقونو مدافعانو او یو شمېر ډیپلوماتانو ته چې غوښتل یې د محاکمې بهیر وڅاري د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. فرشته جلال زوی په دې اړه راپور لري.
خدیجه اسماعیلوه چې په اذربایجان کې پر خپلو تحقیقاتي رپورټونو ډېره پیژندل سوې خبریاله ده، اته میاشتې مخکې ونیول سوه. دې له اذربایجانه د آزاد اروپا آزادي راډیو لپاره هم رپورټونه جوړول. د بشري حقونو څارونکو ډلو او غربي دولتونو د اذربایجان پر حکومت غږ کړی چې خدیجه تر مجرم پیژندل کېدو مخکې له توقیفه خوشې کړي، او وایي چې د اذربایجان ولسمشر الهام الیف غواړي چې په دې ډول د مخالفینو غږ غلی کړي. اذربایجانی خبریال اواز زینلی وایي چې د خدیجې د کورنۍ غړو، ملګرو او همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې د محکمې ځای ته ورننوځي. دا د شرم وړ خبره ده. ما ته معلومه ده چې د محکمې په خونه کې حتی 80 نفر ځایېږي. کله چې د چارواکو په ګټه وي، حتی اضافي چوکۍ پکې ځایېږي. په دې خونه کې چې د لږ تر لږه 80 تنو ځای سره یوازې 15 تنه د حضور اجازه لري. هیڅ خبریال د خدیجې خپلوان یا ملګری او همکاران نه دي ورغلي. دا څرنګه محاکمه ده؟ رپورټونه وایي چې د محاکمې په جریان کې پرون یوازې د محکمې کارکونکي، قاضي او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازي حاضر وو. د افغان نړیوال سازمان خدیجه اسماعیلوه د خپل فکر په خاطر زندانی بللی، او د خبریالانو د ملاتړ نړیوال کمیټې ویلي چې خدیجه اسماعیلوه د خپل ژورنالیستیکي کارونو په خاطر په نقشه سوې ده. اسماعیلوه د می په میاشت کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د امریکا له پین مرکز څخه معتبره جایزه واخیسته. د دې مدافع وکیل فارد نظام علي پرون وویل چې خدیجه اسماعیلوه د قاضي په وړاندې د ځان پر بیګناهۍ ټینګار وکړ، او وی ویل چې پر دې لګیدلې تورونه حقیقت نه لري. خدیجه اسماعیلوه 9 کلنه ده، او د اذربایجان د ولسمشر په شخصي او کاري کړیو کې د اداري فساد په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول. دا تیر کال په ډسمبر کې په دې تور ونیول سو چې خپل یو همکار یې ځان وژلو ته هڅولی دی، خو وروسته بیا د مالیه نه ورکولو او له خپل صلاحیته د ناوړه کار اخیستلو تورونه ورباندې ولګول سول.
د خدیجې اسماعیلوفه په اړه مو له ازادي راډیو راپور اوریده. دا پرون په اذربایجان کې محاکمې ته حاضر شوې وه. په دې باندې د اذربایجان چارواکو یو لړ تورونه لګولې دي. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه راغونډ کړي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي دي. ځینو اوریدونکو د امنیتي ستونزو په اړه شکایتونه کړي، مخصوصا دوی وایي د ولسوالیو لارې بندې دي او خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. تر ډیره دغه دوستانو له روزګان ولایت څخه دغه شکایتونه را سره شریک کړي دي. ځینې دوستانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ناسم تدریس په اړه خبرې کړي. نورې ستونزې هم د سې ودې. خو لمړی به د هغه اوریدونکو څرګندونې واورو چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د ګربز ولسوالۍ دا پیغام آزادې رادیو ته سفتوم چې دیوالی نه کته تر پیاده پورې په هر ولایت کې اداره چې تغییر ونه خوري، اداري فساد نه ورکیږي. نو زما د محترم مشرانو نه دا هیله ده چې دغه ولی نه کته تر پیاده پورې دغه پرسونل لړنګ او بیرته په ځای نوې پرسونل په هر ولایت کې منظور کی، او د دې ولایت بل ولایت بل ولایت بل ولایت ته دغه سی ولیږي. والسلام.
السلام علیکم، زه احمد الله د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. حال ته د یو مالین په هیڅ کار کوم. ما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه د وزارت داخلیه او وزارت دفاع څخه دا ده چې روزګان لار دونی مې میاشتې کېږي چې بنده ده، یا هم هر اردو او هغه پولیس هغه کوم دی چې زمون دي او هغه زنده خلاص کی، خو حلالولو ته مو پیژدي او که چیرې تی هغه باور لري نو هغه نن هم پروندم څو څو کته حلالېږي او پوښتنې هم کولای شي، یا هم لار خلاص کی او یا هغه خلاص کی حلالېدو ته مو ورکوي هغه هم دی چې زمون دي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، د افغانستان او مشرانو ته، د حکومت او مشرانو ته زه دا خبره کوم چې پټه سویه ټول طالبان یوې خبرې ته ګوري چې شریعت اعلان کړي چې په یو شریعت سره نه چې پاکستان ته امتیاز ورکوي نه چې پر نورو دولتو ګرځي. شریعت ته هر سړي په خیر دی زورور کوي که کمزورې ګرده په یوه سویه سره راځي او دا د خدای تعالی قانون دی. هر سړی په هغه خوشحاله دی کنی زه خپله د یو حکومت یو سړی یم. په شریعت څخه موږ باید چې ځان نه وکاږو. شریعت ښه شی دی د خدای تعالی هم خوښ دی د خدای تعالی د رسول هم خوښ دی د هغو د هغه لار وه او چې ما چې شریعت اعلان شي شریعت پر حاکم شي ما چې شریعت اعلان کړي او حاکم کړي ټوله جنګونه وکسې او معاملې به خپله سره ورکشي. هر سړی یې پرېږدي جنګ پرېږدي چې دا دی شریعت شو د شریعت والا سړي سره څوک جنګ نه کوي په دغه هیله چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه د لشکرګاه څخه هدایت الله امین دا پیغام ازادي راډیو ته پیښوم چې دلته په لشکرګاه کې بیخي ډېرې مدرسې جوړې شوي د تجارت بڼه غوره کړې ده او خواري هم د کوچنیانو سره نه کاږي. دلته په لشکرګاه کې دا پیز میراجان صاحب مدرسه ده چې ډېرې پیسې هم د هلکانو سره اخلي او هېڅ کوشش د هلکانو سره نه کوي. هلکان هغه پاره چې ورواسته یې هم نو زه د طالبانو د حکومت یا د بل حکومت سره کوشش کوم چې خلق خپل سر ته نه پرېږدي. بس یو مراته معامله د بلډنګونو او تعمیران په جوړ کړي دي په پیسو باندې او خلق غولوي. والسلام.
السلام علیکم. زه د قیصر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پرون چې دا بمباري وشوه دوی وایي موږ یوولس کسان دغه طالبان وژلي دي په دوی کې ټوله ماشومان دي. یو هم طالب نه سه ټوله ماشومان دي چې دا د شاخ ټوله ولسوالۍ په دې کې خبره ده او د غیثار دله خبره د ویزه ده او دلته دا ظلم شروع دی چې ازبکي او افغاني جوړه کړې ده او نظام کمانډان چې دی یو الګ د پورته کوي د ماتوره خوا ځین راته د حلال کوي او سر یو د پروتو او بدن یې بل ځای پروتو. عبدولس کلن هلک وو موتور یې مورته یې اخیستی وو دی چې هم نه دی کلندر بازار دی او بل د غورماش وه تیموریان په خټه تیموریان وه د وادر الله څلور کسان په مټر کې شهیدان شول په دغو اعلام ورکړ چې دا طالبان دي. دا ټول چې دي یو دوی طالب نه دی ویشتلی ټول شخصي خلک بولي او دا پښتو پاشتي دغه نظام قمندان جوړه کړې ده د دې ټینګ ونو ټولو ته معلومیږي د غیثار ولسوالۍ او د غورماش ولسوالۍ د چنګیزي ده. دا ټولو دوی ته معلومیږي چې دغه کیسې دغه سیمې دي چې هم ازبکو پښتون په دې باندې خبر دي.
بله السلام علیکم. زه احمد زیاد اوروزګان ولایت خاصه اوروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوی میشت کیږي چې زموږ لار چپه بنده ده. آیا د لوړپوړو چارواکو ته مې دا ویل دي چې آیا تیله خلک مجبوره کوي چې د وسولوالو مخالفینو سره ودرېږي او که لار ورته خلاصه وي لطفا لارې ور خلاصه کړي. دا به مو مهرباني وي او خپل دنده به مو په پوره توګه سرته رسولي وي. والسلام.
د غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت محاکمه او تاسو امنیتی ادارو کې پاسوال به خیال سره رسیدلای دي او د شکایت مرجع هم نشته. موږ ولایتي شورا ته څو سره شکایتونه وکړې. له ګډا خلک متعلمین د پښتو کې شکندکی ویل کې تکول کې او زندان ته چول کې د طالب په نام د سی ورته جوړیږي. بیا سرنوالان او قاضیان او امنیتي چارواکي بلکونو لکونو ورته وړي دا خطاب ورته امریکایان وتلي دا خطاب او پاسوال په غزنی کې ډېر عام شوی دی. موږ د پارلمان هیله کوو چې دا وحشي ځناور دا ظلم او فساد د سرنوالۍ د رئیس محکمې د پای ټکی کېږي. موږ ډېر په عذاب یو دلته قومي تعصبونه کې د پښتنو سره هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ د ډېر لوی وحشت ظلم شروع دی غزنی په ولایت کې. زه هیله کوم له مطبوعاتو نه چې دایمو فهمونه نشر کړو او د چارواکو تر غوږ پورې ورسوي. وسلام.
درګان لري چې تاسو په ټولې څنګه غوړې دي د کومو سوالي چې درنه سکیل دي نه سکیل په کوم څه را ده او چې حکومت چارواکي چې په خپل نه است په نور موږ کوی چې عملیات نو نشو نه کړو چې نو هیڅ هم نه خوري نو لري بنې دي موږ نو نظام ته په خانه نه رسیدي او زمو مشکلاتونه ټول د علاقه مله په ځای باندې پاتې دي. نو والدې نو کومندان د تاسو مستعد په نه ده خبرې نه وایي چې د کوم سوالي څه نه وایي چې د ټول څه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاج محمد من ولایت سنگین ولسوالۍ خبر کوم. مرد ما د ډاکټر اشرف غنی تاسو ته دایې لده چې موږ سنگین ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی. لارې بندې دي. موږ نه ښکاله خپل مریض پرې فایده کوو.
دا دا یلر کی دا نلای در اخلاص کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آزادی ټول کارکونکو نظام د مینه سلامونه ورسېږي. کندهار ته ولاړم یو نوم سره ساسه په تمه سیم دا سره بغل د سم ډیر بازار شي حکومت لاره ته باندې کړی طالبان هم نه پریږدي هغه په کوټ کې څنګه ته ولیدي یو ګونې وړ په 3000 روپۍ دی وړ وړ په 3000 روپۍ دی بل په 5000 روپۍ دی دا د مر نور مقامات نور ته هغه ورسېږي ډیر مر سره په تکلیف ډیر مر سره په ځای بیا چې په شو کې یې عملیات شو کې ولادي وکي یې مر لا لري لکه نو حکومت هم نه پریږدي یو ماشین مر اخی سی هغه مر سره دی څنګه نو کې طالب هم نه پریږدي مر په ځان مزه مر طالبان ته ډیر په تنګ ورور په کوټ کې څنګه نه ته ولیدي وړی را سغواړي و شو وړی را سغواړي دې ځین په ځای په سره بغل کې څنګه کور باندې سایه یې نور ټول چې دې کور سره ګرځ ولا چې زره طالبان دې نور سره په تکلیف کې مشکلات کې ومن مو دا ټول مشکلات مو دا غچې ولول مقامات ور سره دې د ډاکټر شپونی و او د لاس مو دا خایسه دې دې حلم غو نه ور سره مو ناره دې ور سره مو غو خو دې و کې دې ته شکر پر مې رحماني و سلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت نه کانسر په تماس کې مې لمړی د زړه لکه مې ډاکټر سلامونه او الله پاک الله جل جلاله دې وکړي چې دا زما پیغام نشر شي او ټول د افغانستان چارواکو ته ورسیږي او غور او تصمیم کې ونیول شي. زما فایش اوارز او تقاضا مې دا ده چې موږ کمپیوټري تذکيري وړو چې موږ تذکيري کمپیوټري شي نو موږ ته معلومات وشي هغه خلک چې دوه مخې دي شناختي کارت یې مخصي دي تذکيري یې مخصي ده په پاکستان کې پاکستاني دي په افغانستان کې افغاني دي کمپیوټر تسکین موږ غواړو هغه خلک به درته ځوښه ما به د خپلو سترګو ولیدل چې په افغانستان کې جاداد روزګار کاروبار دوکانونه مین هر څه په افغانستان کې دي طبیعت یې د پاکستان اخیستی دي په افغانستان کې په همدې سوچ او فکر کې دي چې په څه رقم یې راټول کړم او په پاکستان کې به بنګلې جوړ کړم او په پاکستان کې به ښه کاروبار جوړ کړم. که چېرته کمپیوټري شي تسکیري بیا به د چارواکو او د افغانستان حکومت ته پته ولګېږي چې سم نیم خلک د افغانستان چې دي د پاکستان طبیعت یې اخیستی دي سره د موقت وخت لپاره په افغانستان کې لګېږي په شوکه او راکولول کې لګېږي په پاکستان کې خو هیڅوک تذکیره او شناختي کارت دواړه ښکاره کړي چې سنټرلي لیډر یې دی کنه جرمانه به خلاصوي او قید به خلاصوي او بیا به په لکون کې تل کوي او نه به راخلاصېږي. خو په افغانستان کې دا خبرې نشته دي تذکیره او سره شناختي کارت سره دا هیڅکله به په افغانستان کې قلاري نه شي امنیت به کې رانه شي. موږ غواړو چې د تذکیرو په باره کې تصمیم ونیول شي او غور جوړ شي د افغانستان حکومت له موږ تقاضا او خواهش ته موږ غریب خلک یو موږ دا غواړو چې افغانان شو او یا پاکستانیان شو نو زموږ په وطن کې به خپل امنیت او قلاري راولي. الله هم خوشحاله کامیاب لاره خو جن خپل مستقبل ته غواړم. وسلام.
الو سلام علیکم. د پلیټرخی دا غینه غشرین مخلص هم د پلیټرخی په لاند کې درې بسه به جدي توجه وکړي چې دا درې بسه کم بسنه چې هندستان د افغانستان او مصر سره کومک وکړو دا د پلیټرخی فلان خل ډیر بیچارهګان دي چې دا درې بسه د شاریب د پلیټرخی فلان کې اصل افغاني به دا ډیر هغه وکړي خدمت کې افغانانو سره کتا کار وکړو. سلام.
السلام علیکم. ګل آغا ما د زابل څخه پیغام دادی د ازادي رادیو ته لمړی خپل سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام څخه می د ازادي رادیو د محترم کارکون څخه دا خواهش کوم چې زما دا پیغام د افغانستان په لوړ مقامات پورې ورسوي چې د زابل په ولایت کې بیکارتیا بیکاری کچه ډیره زیاته ده. زما خواهش ده چې د زابل ځوانانو سره کار زمينه مساعده شي. و سلام.
د ازادي رادیو دا ری پروگرام ته موږ خپل یو پیغام لیکو چې د ننګرهار ولایت په هوني ریاست او اوندا د پوهنې مدیریتو د مامورینو د مقرره یو تبدیلې څخه یو تجارتي شکل ورکړی دی او هغه مامورین چې په خپل مقرره یو یا تبدیلې کې اړوند ادارو ته پیسې ورکوي او یا د لوړو چارواکو سره رابطه لري هغه یې په خوب وسوانی مقرریږي او هغه مامورین چې خو لیاقت په استعداد لري او پیسې نه ورکوي او یا د دولتي چارواکو سره کوم رابطه نه لري هغوی په ټیټو پوستو هم نه مقرري دي چې دغې بهیر د پوهنې جریان ډېر بې کیفیته کړی دی. که موږ او تاسو اوس نهر وکړو او وګورو په مکاتبو کې تعمیرات لابراتوارونه چوکۍ هر څه ښه مجهز دي خو په معنوي لحاظ باندې معنوي قدرونه هلته نشته دی. همدغه چې چوکۍ ورته رسېدلي دي او که دغه جریان همدغسې روان وي نو د پوهنې بنیاد به ډېر د
بربادی او خرابې سره مخ شینو ټول چارواکو ته زمونږ دغه درخواست چې دغه کارونه خلاص واخلي.
الو السلام علیکم، زه کاری باز محمد دروزګان له ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو کارکونکو ته پریږدم. زموږ دا پیغام در پرو چارواکو ورسی. زموږ دروزګان په ولایت د درفشان په ناوه کې د بخت ګفره کې شتون نشته. زایګر چې د وګړو چارواکو په نوم ورحمیږي او مصر برکې دننه برابر کې وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه د افغانستان دروزګان ولایت جزو د ولسوالۍ د خلک دا خبره کوم. زما د افغانستان د رئیس جمهور د اشرف غنی او د ترینکوټ ولپولو چارواکو ته دا غوښتنه ده. موږ د عسکرو ته ډېر سخت ستړي او انونه راغورځي، اسرائیل نه ولي، کورونه ولي، مځکې و، باغونه و، کروندې ګډه وچې، اسرائیلونه مې وچتو، کورونه مې ګډه بمبار ته ولي، په وانو باندې ډېر سخت ستړي. بایس موږ دغه غټ چارواکي او پیري امنیتي ځواکونه ګډه زموږ دا پیغام واوري، نو ډېر ستړي ده د عسکرو سوه. سلام په احترام.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. او دغه پیغام پرېږدم وروره، موږ دا د مکرو د ساجي کوچان خلک یو، دغه هم نه پرېږدي. یو کوچان څومه رامنډه دغه مالي پولیس او دوروي مو نه مو پرېږدي. څه څرانه فروش نه ولم کال لا وسم، ډېر تاوانونه یې راورسول. ما د اشرف غني نه دا هیله ده چې دغه لاسونه روشي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، د خوست نه رحیم خسر خبرې کوم. د تفصیلات وزارت تحلیل خغلی وزیر صاحب نه غوښتنه کوم چې د خوست او اړوند نور ولایتونو شخصي پوهنتونونو ته توجه وکړي، ځکه چې په شخصي پوهنتونونو کې درسونه ډېر کمزوري سره روان دي. نو له وزیر صاحب څخه په ډېر جدي توګه غوښتنه کوم چې شخصي پوهنتونونو ته خپل توجه واړوي. مننه.
محترمه، ستاسو پیغام خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اوریدلې وي او ستاسو او هم د نورو دوستانو ستونزو ته جدي پاملرنه وسی. دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلي پیغامونو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې شکایت یا ستونزې لرئ، نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نور پیغامونو په هیله مو یم، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شکنه د دې غم جن وطن پخړو تختو
زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا.